سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ غږ اوس کولای شي څلور ساعته تاسو د رادیو نووري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوننس یو ویش او شپګوش مترو 15 مترو هم درنګ د مخام لښبګو د سهار تر شپګو مو په منځني څپا د لښبګ نوې ورې درشي خبرونه په خبرونو پیلو د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې پخوانی ټویټر لیکلی دی د دغې لیکلی دی او د دغې غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوهې د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روانې دوشنبې پورز ورځ جوړه شي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر 13مه او 19مه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرون وخت په یوه اعلامیه کې د جاپان د کوډیو خبری آژانس د خبریال احسان اکبری د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ویل دي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دي. د اعلامیه په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د رسنیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف بندیان شوي دي. دغه بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنیو واکمنو د پخوانیو ژمن خلاف عمل بللی دی. د بیپلو خبریالانو ټولنې تېر چهارشنبې د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلي وو او په یو بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي دي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. درېیم ته یعنی د جاپان د کوډیو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18مه کابل کې نیول شوی و پرون پنجشنبه خوشې شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د هیئت یوې غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځي افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرائیلو، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روانو ورځو کې وکړي خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. دغه اړیکو د بیا احیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خرابې شوې دي ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وانګي به تر دوشنبې پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نه د افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ له نیپال سره پیل کړې ده. یاد سیالۍ شوه د سویلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ګټله او لومړی یې توپونه وکړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 26.1 اوور کې 125 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې علا محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 28 منډې وې. دغه راز لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په تی بیا در شاو نه هدرش منډه جوړی کړی دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالي کړې وې چې دواړو بایللې وې. نننې سیالي کې هر لوبډلې وګټي د چانس په لوري چې د 200 غوړو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. پلانې بر سره وایي چې امریکا له خپل اتباعو غوښتل چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د چیولې وړاندې په دې اړه درته چوسیات لرو. همدارنګه ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چې په دې محکمه کې څه تیریږي او په دې اړه چې د دې محکمې حکم به څومره عملي وي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدلی شي. رنګه له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرستیو کې له پاکستان راستن شي وایي چې کار ورته نه پیدا کیږي.
مطلب کسبونه ارسلرو مشنګری او دا شان نه لرو دلته. اته چې وو ار ترتیب برابر مشخصه برابر کړو هغه چې برابر کړي مو هغه پات سورسه.
همدارنګه د هیواد په ختیځ کې به د هغو زده کوونکو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې د یو پل د نړیدو له کبله اوس ښوونځیو ته نشي رسیدلی.
د پښت پول تخریب شوی دی او له عمله زه او زمانو ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطالبه هم شته منځ یم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شفيقه يرد د تخنيکي چارو په سم بلخت قرباني يو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویان د مرستیال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غونډې ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو ادب او غوختي چې افغانستان ته ل سفر کولو ډډه وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادب او لپاره یو ل خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال ودان پټیل 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو ادب او ل ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شوی غونډې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباعو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو لوري بندیان شوی دي. خو ښاغلی بلینکن د بندیانو شوی او دقیق شمیر نه و خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دا یې کړې و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
ټاکل شوې. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړی. د غزې په ویجړونکې جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په باب اندېښنه ښودل شوې چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمېر له 6000 اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړي چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د عدالت نړیواله محکمه د خپلو حکمونو د عملي کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادریږي. د مرغومي اجدې پر 21مه د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې جنوبي افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغې محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې ته اړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یوه ورځ وروسته اسرائیل خپله دفاعیه وړاندې کړه او لګیدلي تورونه یې رد کړل. د جنوبي افریقا د عدلي وزیر رونالد لامولا ویلي وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خاوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسي توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د 10 نیټې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سوي چې د فلسطین یو هیات به هم نن په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تبدسل کېده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لېږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 10مې پروانه جګړه کې 6300 درې اتیا کسان وژل سوي او تر 4500 او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی ده چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیل خلاف د جنوبي افریقا د اریزې په اړه پریکړه وکړي. جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپلو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه یې نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان بولي. عصمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نوموړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه رکن ده. دوه ډوله صلاحیتونه لري، یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کول صلاحیت لري. د حکومت کول صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري، په نورو مسایلو کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه تکوي مشورتي حالت لري او دغه پریکړه له مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنه ده 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 پکتو چه ده شلم پیلی پا آخرو که ده محکمه را منسته سوا یعن یوشتم پیلی پا پایل که دروس بوری تجربه ده خودل ده چه ده محکمه کملو یا پریکره نده کری اما دیگه دی اساسنامه لمخه کلچ محکمه حکم کبی په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ځای چې کوي دغه اعتبار له منځه ځي او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مثلا مطرح کېږي د دارایۍ د استقلال مثلا مطرح کېږي بینالمللي اعتبار له منځه ځي او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی.
د محکمې مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې وه. داسې معلومیږي چې پوتین هر هیواد ته تلای هم نشي. تاسو ویل چې اجرایی ضمانت نه لري، لیکن تر یوه حده خو یې لري.
بالکل، نظر په دې چې مثلا دغه محکمه چې یو سل او څو شپېته غړي هیوادونه یې غړیتوب لري، دومره موافق نظر نه را رسېږي. په دې مانا چې ځینې لوی قدرتونه یې د غړیتوب نه لري. مثلا امریکای متحده ایالات لا تر اوسه پورې د محکمې غړیتوب نه لري. نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو ته ارزښت ورکول کېږي. په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کېږي. په نسبي ډول تاسو دقیق وایئ، په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی.
تاسو ویل چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تر یوه حده پورې اهمیت ورکول کېږي. دې ته په کتو چې جنوبي افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې ډلوژنې ته دې توجه وشي، که د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه، نو فکر کوي چې د اسرائیلو او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي؟
دقیقا دا چې اغیز کوي که نه کوي، که چېرې دغه محکمه د اسرائیلو ضد حکم وکړي، اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه چې شپږ ویشت هیوادونه کېږي په یقیني ډول له یو لوی چلنج سره مواجه کېږي. یعنی په سیاسي لحاظ هغه ستراتیژیک تړونونه چې دوی د اسرائیل او د امریکې د متحده ایالاتو سره لري، هغه په سیاسي لحاظ تر چلنج لاندې ځي. او که نوي بیا نو علاوه په دې چې د دغو که عملي نه کړي، د دغو هیوادونو غړیتوب په خپله دغه آی سی سي کې یا په نړیواله جنایي محکمې کې او همدارنګه په خپله اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمې کې دغه ته سوال لاندې راځي. په یقین به د روابطو باندې تاثیر ولري او اروپایي مشران به له یو نوي چلنج سره مواجه شي.
اسمت سروان و چه د هاک د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي نظر پوښتلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغانستان د څلور دیرش ولایتونو سوداګر چې په کندهار کې راټول شوي دا کوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي. د چولی ارزو لسیمی تفصیل په راپور کې ورو.
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو پنځو ورځو راهیسې کندهار کې دي، د پنځم به پورز نه وخت دی د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبت کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي. د رحمت الله نظریا او خلیل احمد پیام په نمونو دوه سوداګرو د نورو په استازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد مخکنی تګلار عملي کړي.
مستون زیا مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مست د کمیسون په نامه یو لمبر جوړ کړی دی او هغه زموږ د تجارانو د تجارت د هزار او ازر سبب ګرځېدلې دی او زموږ تجارت او صنعت یې پلچ کړی دی. کرایې مو ډېر لوړې سوي دي.
د کوم کمیسیون چې د کرایو لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ فقط غوښتنې دا دي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه وو. هغه ټولو پوینټونه موږ مشرانو ته وویل چې په دغه کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې د دفل کېږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دله منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دغو څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو، تجارانو او د ولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت د دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی سپسپین پوش که یو طور کار تر سرسوه دی. ما شکل گوشتن تر ریاست تر ولایت طول پور رسوه دی. شیخ صاحب مبارک تم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کی دی تجاران
مزګر ته موږ ته خبر راغلی چې امیر المؤمنین شیخ صاحب ته ستاسې عریضې ورسېدې او هغوی موږ ته وویل د شورا علماو چې تاسې یو لیست راخی چې تاسې غواړي د امیر المؤمنین سره ووینئ.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لارې د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبت لمخې باروډونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپلو چارو په وړاندې خنډ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې د سړکانو ولسوالۍ کې یو پل نړېدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسېدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پشد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د روان کال اوړي کې په سیند کې د اوبو زیاتوالي له امله د پشد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پل پر ملا مات شوی او د موټرو له تګ راتګ وتلی دی. محمد یوسف:
د پشد پل چې تیر اوړی یوه پایه ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ورباندې په مطلق ډول باندې بند دی. یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ورباندې کولی شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکی پسرلی اوړی چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پاشد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نښلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه ښوونځي ترسوي. پخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلی مزل کوي او ډیری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او د پشد مسلکي انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پشد پل تخریب شوی دی او له امله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هره ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدې انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وایي د پل تخریبېدو سره د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکي ستونزې ګالي.
د پشد پل یوه پایا ناسته وه او موټر پرې تګ راتګ نشي کولی. زموږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د نارنګ ولسوالۍ څخه په دغه پله باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي او محصلین په تګ راتګ کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسېږي نشي کولی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیا رغولو لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیاتې شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د پشد او زیړی بابا د پلونو له ویجاړ حالت او د خلکو له ستونزو یې خپل مشران خبر کړي دي. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل:
د پشد د پل او د زیړی بابا د پل پر رابطه باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې هغه سروې کړې ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زر وشو نو ممکن په همدې جمعې کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړی وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه پنځه تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې اوسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستانه تازه راستانه شوي کډوال د بیکارۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون شوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی، خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د دې خبره نورې د موسساتو له لوري ورکول شوي مرستې هم پر خلاصېدو دي.
موږ چې دلته ناولد یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړو، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو، دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیرې ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي، ډېر خوشینه دي وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمېر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنه سوي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
اتاولا ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کې مزکی ور پیدا کې د خو ډیر ماجر دی. یو نه دی، دوه نه دی، زر نه دی، پنځه نه دی، چې ځای ور پیدا کې دی په کار اخته د پارک کې په الکسی ته د پارک کې کوم کارونه وکي.
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زر پاکستان سره غلی یم، خو خاطر په کار اخته خو موږ به کار یو، او چې موږ ته د کار زمينه برابر سي یا موږ سي حکومت یو کار موږ ته برابر کړي. ستونزې خو نو اوس ژمې دي، بوټې مو غوښ غواړي چې بوټې پیدا کړو. سرایونه په کرایه دي د ملک وطن کې، نو موږ شی اوس نه لرو.
بل خوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوششونه روان دي. د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي، چاته د مشترخانو پر برابر، چاته د اصطلاح د کوچني کاروبارو پر برابر، د خیاطانو دپاره او د بزګرانو دپاره، د مستریانو دپاره. دا کوم مهاجر چې راستنیږي د دې ټولو سمر پر مکه یوه مهمه پوښتنه د دې د کسب کوو. نو د هر کسب حامل چې وي نو بیا غاړوند موسسې ته دوی معرفي کوو. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستانه سوي وروڼه د ډېر څه برخمن سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست ته معلوماتو له مخې په تیرو پنځو میاشتو کې د سپین بولدک له لارې شاوخوا دې زره کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالی یو بل ننګونه ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د معاشرې سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې بدا سي عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غو نه نه او نه تعلیم به نه کړی، دا غوره پوهه به نه د معاشرې په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دا شی شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یاشم خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې دي هغه شارې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه به سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. نظر دی رادیو ټول اوریدونکو کارکون ته زر کوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ پر شاه دښ پیغام شردم. نور موږ د تا ډیر ده او په د کوم سره مخامخ یو. تقریبا د نوزاد ولسوالۍ د سکوت په حالت کې ده. نو حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرسته وکړي او خاص موږ غوښتنه دا لږ ده پر هر ځوان مشتوتړي. والسلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې ته بیې خوندي کول یې خپل سرونه قرباني شو. ماینه و عیال به په سرای کې و تا ته به په سرای کې د وتاک ځای درکړی و چې دا ماینه و عیال یې ټول بمبارېدلی هغه قربانۍ ته دوی غاړې ایښوې او نن ته راولاړېږي. هغه عزتمند خلک دي چې په اویا دولته زور ته سر ټټ نه کوي. نن تا لاسونه در شا ور اړولي څه شی کړي دي یا د وای د کلدارو سودا کړي تا لاسونه در شا ور اړولي داسې ته خپل ولس سره سړی کوي. دا خو عینې دښمن ته ځای ورکول دي. خپله پاچاهي کوه په بېغمه یې کوه. ولس چې دونه سره وغمی د افغانستان خلک دي لونه وغه مې دښمن ته دی غوازی ورکی. نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بینه تل دي. یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ دی چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.